کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو چنده زیاتې سوې او د نورو افغانانو تر څنګ مدني فعالان، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هنرمندان هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي دي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمیره مشخصه نه ده، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران مسله کې تمکیګو د ایران پلازمینه تهران کې میشته او شمیر افغان کډوال وایي په دې واد کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي او د اسرائیل او امریکا له خبرداریو سره سره دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښاره ووځي. دوی ازادي راډیو ته وویل ویر سره مخ او اندېښمن دي. په همدې حال کې په ایران کې د ښځو د حقونو شمیر فعالان وایي په تهران کې استوګن بې اسناد افغان کډوال چې د هغه او دلایلو له امله چې امنیتي ګواښونه بلل کېږي له دې ښاره د وتلو اجازه نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دی، په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمیر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخته ویر اندېښنه او ناامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي له تېرې شپې راهیسې افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نورو ښارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډېر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم ښار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا ادعا هم کړې چې له دې ښاره د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو له لوري وهل شوي هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلی. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنیو چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي، بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو ته له یو ښاره بل ته د وتلو اجازه ورکوي. او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه، د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسؤلیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده. چې د افغانانو نقصان لري افغانان پاتې په تهران کې ایران
کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسا عمرزاد ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه څه له امله چې امنیتي ګواښونه بلل کېږي له تهرانه د وتلو اجازه نه ورکول کېږي.
مهاجرینې
په تهران کې میشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولی شي له دې ښاره ووځي او یوې امنی سیمې ته لاړ شي، خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کېږي له دې ښاره ووځي، آن موټر یې نه انتقالوي، چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ټولو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په ایران د اسرائیلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسېدونکی او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سه شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرائیلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسېدونکو څخه وغوښتل چې سمدلاسه د ښاره ووځي. له دې وړاندې اسرائیلو هم د تهران اوسېدونکو ته ورته خبرداری ورکړی وو.
د ازادي راډیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداري او دغه 2 میلیونی ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندېښنې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې ویلي 2030 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به ونه لري. د دغې موسسې د څېړنې له مخې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللي. اسدالله لودین کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله سه او بازار چالان کو فقط یو سات کو بو ور کی نور وچی کی منتظر پات کی ترسو بیا او بو پیدا کی
دا د کابل اوسیدون کی شپک سلوه کلان احمد جاوید نور دی چی وای او بو ته پلاسترسی کی لستونز سره مخامخ دی او د چاش ته او به هم تروشی شوی دی هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند آسانه وو
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارالامان کې اوسېدلو موږ هم داسې یو لوکل سا درلود یعنی داسې سا اوسې ګراره یې درلود او چکم کته کړی وو یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده مشکلات د اوبو ډېر کم وو پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا چې موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې د موږ هغه محتاجت تکافو وکړي مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او چې اوس یې مقایسه کوو هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی اوس برمه وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی
ښاغلي نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایه چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې پنځه متره ژورې وې
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو ته کوم د ما خاله څه کې اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو د لوکل سا وو تقریبا پنځه متره کې اوبه وو قلی شاده کې هم داسې وو
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي د الوخیلو اوسیدونکی رحمت الله وایي کور کې پخوانی څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیا اخلي
څلوېښت متره سام وهلې وه یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي وو چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده خو حل لارې یې څه کیدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره یاد کړی دی هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسېدلی خو کوم چارواکي یې معلومات را نه کړل د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې للندر او شاوواروس بندونو فعال مدیریت د ژورو څاګانو مخنیوی او د پنچیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی دولت باید چې اتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي لکه د لوګر سیند پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې په مرسته د کابل خار شاو خواته د بارانی اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي.
او د خوست د باکول سوالیا او توتاک سیمه ترمنځ د غزیدلی 8 کیلومتر سړک د جوړیدو چاره د یو بار میشت ځای وسیدونکو په مالی لګښت پیل شوه. د توتاک په سیمه کې شاوخوا 500 لوی او وړي کورنۍ اوسېږي چې مخکې د سړک د لارې د خرابوالي لکبلې د ولسوالۍ تر خارګوټي د خلکو او موټرو تګ راتګ ستونزمنو. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د خوست د باکول سوالیا له خارګوټي بیل شوه د توتاک سیمه ته غزیدلی لار چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یو ځای به هرمیشت افغان په مالی لګښت پیل شویدی. سیموال وای لدی مخ کې توتاک ته پر غزیدلی سړک باندې د موټر او ټریکټر او تګ راتک ستونزمن وو او مطلوب ځایونو ته پر وخت رسیدګی نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
زلیار خراب پنور د موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و. نو اوس هغه خلک بچی وو چې مریضون به وو داسې میاندې به وي چې هغه بده ولادت مشکل بلرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخاور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کور یو کنه په ملي یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو نو مخ ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدلو داسې په پسپرکی بوتللو یاره خراب وه. نو اوس سنتیا شوله دا پلچکونه ملچکونه دا چې جوړ شي لغونته یا به سنتیا شي.
سیماوال زیاتوي د دوی له سیمې د ولسوالۍ خارګوټی لرې نه دی خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مې کلی دی دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل 10 منټه رقم شولو چې اوس موږ کولی شو 10 منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسي.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار مزدوري لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سړک او دغه تیریږي الحمدلله مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابره ده 50 روپۍ لسته وړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې به هرمیشتو ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو او ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک ویلو درامه دي ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ویدونکو ته حضرت محمد اجرانی د افغانستان له هرات ولایت څخه نیمه نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع خامخ شفخانه د بانکي خون شفخانه کله سي یو عاجل مرز راشي دی غو عاجل وینې ته ضرورت دي نو هغه د وینې سلیچا کوینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او د الهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نشي پیدا.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته په ډاګه کوم په دې خبر سي د ازادۍ رادیو نشرات پر مواره یعنی پر تلویزیون په پاک ساب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو تلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل تولار سو یا هلته سرچ کو ازادۍ رادیو یا هم جستجو کو نو ازادي راډیو کزمش په د تلویزیون پر راډیوګانو کې موجود نه هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي راډیو اوریدلای سو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق. قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتیق. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی؟
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړای. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمان ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه. که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت دا یوه ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوی درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة بقره یو سل اووه اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتلی ما لا على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت که ده مال چرک دی. که چرته بڑا انسانان که ده بانی پویشی چه ده مال چرک دی او ده مال خیره دی.
دکتر صاحب تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک سره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم. موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې موږ کېښودې، د خپلو ملګرو ته ما ورته ویم چې دا برخو عکسونه واخلي، همدغه
غذایی مواد و غوړ ورځې د نور مسائل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي او هغه کوم ډونر چې و ډونر ما پیژندل تقریبا خدای سي مسلمان شخصیت مرت مزه ورته قناه ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زمګه کوم مواسق چې ملګری دغه وي شي تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کې د داک شخصیت کی کچرته د لوی شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونټ راځي د وړو کې ماشوم و یتیم و فقیر و د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي نو له کله حال عکسونه د څو قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې خسته دغه عکسونه ماته راولېګه هغه چې دی زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کوي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ یې منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه درسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوي مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې تکوي د غریب او د فقیر د کوند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د آخرت اکاونټ د ترجمه کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نکړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راتین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت را کړی او دای راتین کړي نو هغه مال تورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې د مال راتین کړي ای پروردګار د مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دوی دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې نو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو هم الله جل جلاله همدوم اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک را بلعکس کچیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخي سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دا دی چې کل الله جل جلاله د انسان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږئ چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې د جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخي انسان چې ځان ته سخي وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا شو پرانکای سره هم والا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دا درې انسانان یو د خونه دا انسان چې دا برا وسل شي او د جهنم په ور کې ور واشه ول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو د خیر او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی دی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې زیات خطرناک خبر د بل ځکه چې رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې ویجا فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیر نه کړي چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور می سلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله را تعالی کړی امانت در نه واخلي باید دا رحم د دوی په زړه کې وي
او یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه دې موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمیر کسان به د خیر خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعی غریب سره مرسته نه کوي. دغه ته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بیوزلو حق تر پښو لاندې کیږي؟
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وات المال علی حبه ذوی القربه والیتامه والمساکین، نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار یې غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګان او دغه انسان غریبان وي او دی بډای انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوی القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته، خو که چېرته لکه تاسو چې مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شي چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې کومکونه دي، مثال په توګه باندې زکات دی. د زکات لپاره الله جلاله ال تخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي، د فرض دی. کله چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم د هم په خطر کې وي. او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه ده، مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوو، نو دا د مثال په توګه باندې کله چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپل وانو ته چاغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي او ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
bale ک په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بی وزلو کسانو شمیر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ تاسو عیني شاهدان لرو چې ار او راز په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې. دا یو حقیقت دی چې فقر او بېچارهګي زموږ ساسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانو موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې. خود نور مسائل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابر شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نه وي او ځوانان وکولی شي په کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. هغه کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی. د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري اقتصادي فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي او همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني نو د هغې حقوق باید د پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې جوړې چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي او فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې چې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکوي خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي نو که ډېره کم همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې د مثال په توګه باندې روژه ده د مثال په توګه باندې لوی اختر دی د نور بعضې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې په دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته ما شي ګوري کوچني اختر کې مونږ اخیستې استاد څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچیان موافقه وکول هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمانو ته ما ولېږل ما ورته ما چې ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي دا د محمد د طرف نه دی فلانی ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په د نفسونو کښې ما ورته ما چې ګوري ستاسو بوټان نه وي دي زړانه دي خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه مونږ ورکړو خاصتا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته مونږ تاسو فوکس وکوو
بله ډاکټر صاحب که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کښې خلکو ته کار هم پیدا نه شي د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي وضعیت سره
قم کېدلی سي عقیده باندې چې د کون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډېر ښه منظم ترتیب شوي موږ تاسو د خپلو کورونو چارې د خپلو دفترونو چارې سنبالوو خو د کون یو مدبر لري او دغه بندگان چې دي دا خو د الله بندگان دي موږ تاسو ګورئ د خپلو کورنیو سره څومره مینه کوو څومره محبت کوو او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لنډ کومه کورنۍ چې ده څومره موږ ورباندې ځورېږو مثلا تاسو په خپل ورور باندې په خپله مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول په ټوله کې که موږ تاسو وګورو دا د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم باندې تقسیم شوی نه نوي فیصد د الله سره دی او یو فیصد یې د رالیږلی د انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې یم چې الله جل جلاله خپل بندگان حتما ساتي او دغه نه دفاع کوي خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی یو امتحان وي یو ابتلا وي چې الله جل جلاله دې کې فقیر هم په ابتلا کې اچولی امتحان کې اچولی او غني بډا هم اچولی چې آیا دا غني بډا دې ته لاس ورکوي او کنه ورته ورکوي نو زه خو په دې ایمان باندې یم چې الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت دی خوره کې سرونه ښکته کړو خپل ګریوان ته او هغه کونډې او یتیمان او هغه کوم بېوزله انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو او داسې یوه مقارنه او مقایسه وکړو که چېرته زموږ کورنۍ داسې یو حالت ته ورسېږو موږ داسې فقیران شو مونږ په کوم ران شي زلزله ورباندې را شي یا ورباندې سیلاب را شي یا بل څه مصیبت را شي زمونږ به څه صورتحال وي نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردونکی دی سړی خفه کېږي خو په دې باندې مونږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې مونږ یو لوی رحیم پروردګار لرو هغه به انشاءالله حتماً زموږ ستاسو لاسنیوی کوي
بله بیشک چې په هر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یوه وسیله غواړي لکه څنګه ستاسو په خپلو خبرو کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خپرونې په آخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به یې ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي
ولې زما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه مې پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو د حاکم نظام هم مسؤول دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګېږي نو دغه هم ورباندې حرامه د هغې ته باید ته باید لږ ولېږي خیر ورته زیات او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سر لل کړی وو غوښه یې لګلی وه سر یې پاتې شوی و سر یې بیا کوم ګاونډیان ته لګلی وو هغوی بل ته لګلی وو چې مونږ غوښه شته اوه کورونو باندې سر د پسه تاو شو و بېرته بیا خپل کور ته راغلی و بیا د سړی خوشحاله وو چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانان حقوق باید د پښو لاندې نه شي ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ زمونږ باندې زمونږ تاسو په اولاد باندې یو حالت راشي که هغه ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي بلکې نو مخکېده چې موږ تاسو باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهر ونه بسو چې دا همکاري چې موږ هغوی سره کوو لکه مخکې چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبا کې نه درشم نمبر آیت وایي تاسو چې څه خرچه کوئ په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته بیرته درکوي او الله چې خیر د روزي ورکوونکی دی موږ غټ مشکل دا دی چې موږ روزي پسې ګرځو رزاق زمونږ ویر شوی چې هغه الله دی سبحانه وتعالی نو باید موږ تاسو په الله ویر نه کړو ځکه روزي رسان زمونږ ستاسو الله دی ټول وسایل چې موږ دي هغه مسایل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکوونکی دی او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکوونکی دی او منع کوونکی دی د الله جل جلاله په دې کې ټول حکمتونه دي ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي دي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو یعنی قلبا ورسره ودرېږو
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندې سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدرمنو دوستانو دا وا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوې لموږ سره میلمه وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چې است علم مال او ملګری
پتنگ پتما دل دلیلا در کی ملنگ پتما گل دہا بیشم پتنگ پتما دل دلیلا در کی ملنگ پتما گل دشنا پتو ملنگ پتما دل دلیلا در کی ملنگ پتما گل دشنا پتو ملنگ پتما دل دلیلا در کی ملنگ پتما داشنا پتو مکرن پتما دل دلیلا در کی ملنگ پتما داشنا پتو مکرن پتما دل دلیلا در کی ملنگ پتما داشنا پتو مکرن پتما دل دلیلا در کی ملنگ پتما داشنا پتو مکرن پتما دل دلیلا در کی ملنگ پتما داشنا